دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
دا خبرونو لوستونکی سید سلیمان شاه د افغانستان د پوز یو ان ویلې دي چې نن د پنځشنبه په ورځ د چنګاښ په شپږشتمه غزنی ته د جمهور رئیس اشرف غنی د سفر پر مهال د راکټونو د لګېدو له امله پنځه کسان ټپیان شوي دي. د ملي پوز د درېمې لوا ویان علي شکاري د ننیو بریدونو پړه پر طالبان واچوله. د ولایتي روغتون معالج ډاکټر باز محمد همت امریکا غږ ته وویل چې د دریو نظامیانو په ګډون شپږ کسان په زخمي حالت کې روغتون ته راانتقال شوي دي. د غزنی والي وحیدالله جمعزاده امریکا غږ ته وویل چې ښاغلي غنی غوښتل چې دغه ښار د امنیت په اړه د خلکو اندېښنې رفع کړي. د ولایتي شورا رئیس نصیر احمد فقیری امریکا غږ ته وویل چې د ښار اوسیدونکو د اداري فساد او د امنیت د خرابېدو له امله شکایتونه وکړل. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ایران چارواکو ته خبرداری ورکړی دی چې د هغو دریو کسانو له اعدامولو نه ډډه وکړي چې تیر کال په نومبر کې د حکومت په خلاف د پراخو احتجاجي مظاهرو په دوران کې نیول شوي وو. د دغو دریو کسانو مدافع وکیلانو خواست کړی چې په دوسیو باندې له سره غور وکړي، خو د یو تازه رپورټ له مخې د ایران سترې محکمې د مدعا علیهانو امیر حسین مرادی، محمد رجبی او سعید تمجیدی درخواستونه رد کړی دي او د هغو په خلاف د اعدام سزا یې توثیق کړي. په داسې حال کې چې د امریکا په متحده ایالاتو کې د کورونا د کوننس اوبایي ویروس مثبتې پیښې مخ په زیاتېدو دي، د دریو ایالتونو چارواکو د خلکو لپاره د حفاظتي ماسکونو اچول لازمي ګرځولی دي. نن د پنځشنبه په ورځ د الاباما، اوکلاهوما او مونټانا ګورنرانو خلکو ته حکم وکړ چې حتماً باید د باندې وتو په وخت ماسکونه استعمال کړي، او د والمارت د پرچون فروشي غټ شرکت هم خپل مشتریانو ته توصیه کړې ده چې دغه شرکت 5000 مغازو ته د نوتل په وخت باید ماسکونه واچي. خو په عین وخت کې د ABC نیوز تلویزیونی شبکې نن سهار رپورټ ورکړ چې د جورجا د ایالت د جمهوري ګوند ګورنر دغه ایالت د چارواکو لخوا د ماسکونو اچول لازمي ګرځول منع کړي دي. په متحده ایالاتو کې په دې ویروسي ناروغۍ باندې 3 میلیونه خلک اخته دي، او د مړو شمیر نن د پنځشنبه تر ورځې پورې 1,00,000 ته لوړ شو. د اوکلاهوما د ایالت ګورنر کیون بیسټیټ چې د کورونا د ویروس په ناروغۍ باندې اخته شوی دی په یوه بیان کې ویل فکر کوي چې 13 میاشتې جمهور ډونالډ ټرمپ په انتخاباتي غونډه کې د ګډون کول په مهال د کورونا ویروس ونیو. د دغه ایالت روغتیایي چارواکو ویلي دي چې د توسله په ښار کې د ښاغلي ټرمپ د انتخاباتي غونډې په تعقیب باندې د کورونا د کورونو صوبایي ناروغۍ د مثبتو پیښو شمیر زیات شوی دی او روغتونونه له ناروغانو نه ډک دي. له امریکا او هند نه علاوه د دې وژونکي ویروس مثبتې پیښې اوس په استرالیا او جاپان کې هم زیاتې شوې دي. د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن ناوړی. د کونړ په ولایت کې د پاکستان د سرحدي ځواکونو په ډزو کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن د پنځشنبه په ورځ د چنګاښ په شپږشتمه اعلان وکړ چې پاکستاني ځواکونو د ډزو د بندولو سره موافقه کړې. د افغانستان او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ ډزې وروسته د هغې وشوې چې د پاکستان د فرنټیر کور سرحدي ځواکونو او پوز د کونړ په ولایت کې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د فولادي کټارو د لګولو هڅه وکړه. پاکستاني ځواکونو په ملکي هدفونو باندې ډزې وکړې او د ډزو په دوران کې یو راکټ هم وار کړی. نه کسان ټپیان شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر وای چې ځینې خارجي هیوادونه د افغانستان له حکومتي زندانونو د طالبانو د یو شمیر قیدیانو د آزادولو په اړه ملاحظات لري. اتمر نن د پنځشنبه په ورځ د چنګاښ په شپږشتمه په کابل کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته وویل چې حکومت تیار دی چې د طالبانو د 5000 قیدیانو له جملې نه ځینې نور قیدیان هم آزاد کړي، خو په دې شرط چې طالبان ورته یو متبادل لیس ورکړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د سولې د توافقنامې په اساس طالبان د خپلو 5000 قیدیانو د آزادېدو غوښتنه کوي. ښاغلی اتمر ویل چې د نړۍ دولس هیوادونه د بین الافغاني تفاهم په مذاکراتو کې د ګډون کولو لپاره چمتووالی لري، چې په دې جمله کې د افغانستان ګاونډیان پاکستان، ایران، ازبکستان، ترکمنستان نه علاوه قزاقستان، روسیا، چین، قطر، اندونیزیا، جرمنی او جاپان هم شامل دي. د اتمر په وینا لومړی بین الافغاني غونډه به د قطر په پایتخت دوحه کې جوړ شي. طالبان لا تر دې دمه د ښاغلي اتمر په څرګندولو باندې تبصره نه ده کړې. د تیرو دوه ورځو نه د قندهار د ولایت سوداګر د دغه ولایت د ګمرک د ریاست مخې ته ناست دي او احتساب یې کړی دی. دوی د ګمرک د ریاست د مامورانو د ناجایزه رویې او په تجارتي مالونو باندې له حده زیاتو جرمو لګولو په خلاف باندې احتجاج کوي. د افغانستان د حکومت کابینې په مشروط ډول د هیواد د لوړو زده کړو د مرکزونو او ښوونځیو د پرانیستلو پریکړه کړې ده. د کابینې په پریکړه کې راغلي چې د اسد ازمري په 15مه با پوهنتونونه او ښوونځي بیرته پرانیستل شي. په واشنگتن کې د امریکا غږ د پینټاګان خبریالی کارلا باب د امریکا د پاوز د مرکزی قومندانۍ یا سینکام د عمومي قومندان جنرال فرانک میکنزی سره د افغانستان او د طالبانو پورې مربوطو کسانو ته د روسي د پوځي استخباراتو لخوا د امریکایي عسکرو د وژلو لپاره د انعامونو د منلو په باب مرکه کړې. دغه لوړ پوړي امریکایي جنرال امریکا غږ ته وویل چې طالبانو له امریکا سره په خپلو ټولو ژمنو باندې عمل نه دی کړی. جنرال میکنزی ویل چې له طالبانو سره د سولې لپاره زمونږ غټ شرط داو چې القاعده او داعش ته به په افغانستان کې د فعالیت کولو اجازه نه ورکوي. ما ته سمه نه ده څرګنده چې آیا طالبانو په دې ارتباط مثبت ګامونه اخیستي دي او که نه. جنرال میکنزی په خپله یوه مخکنۍ وینا کې پروسانو باندې تور لګولی و چې طالبانو ته وسلې او نظامي روزنه ورکوي. هغه د امریکا غږ د خبریال د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې روسان نه زمونږ خیر غواړي او نه زمونږ دوستان دي. افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او په واشنگتن کې د امریکا د ملي مدافع د پوهنتون استاد علي احمد جلالي ویل دي کوم شپږ سوه قیدیان چې طالبان یې له حکومتي محبسونو نه د آزادولو غوښتنه کوي ځینې پاکستانیان هم پکې شامل دي. جلالي د امریکا غږ د پښتو څانګې سره په یوې ځانګړې مرکې کې ویل چې په افغانستان کې د تشدد د دوام یوه غټه وجه دا ده چې حکومت او طالبان دواړه یو په بل باندې باور او اعتماد نه لري. مارشال عبدالرشید دوستم له جمهور رئیس اشرف غنی نه غوښتي دي چې د طالبانو د 15,000 قیدانو له جملې نه باقي پاتې کسان هم آزاد کړي تر څو د نوموړي په قول طالبان له حکومت سره د بین الافغاني ډیالوګ نه ډډه کېدو لپاره بهانه پیدا نه کړي. خو په عین وخت کې ښاغلي دوستم اشرف غنی ته دا وړاندیز هم وکړ چې شپږ میاشتې د وخت ورکړي طالبان به د جنگ په میدان کې مات کړي. جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ د رتبې د ورکولو په اړه مختلف عکس العملونه څرګند شوي دي. په داسې حال کې چې د دوستم طرفداران د ښاغلي غنی د فرمان له امله خوشاله شوي دي، خو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې اشرف غنی او عبدالله عبدالله په دې ارتباط د هیواد موجوده قوانین تر پښو لاندې کړي. د تیرو شلو کلونو په دوران کې دوستم دویم کس دی چې د مارشالۍ رتبه ورته بخل کیږي. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د متحده ایالاتو د ډیموکرات ګوند مشران کوشش کوي چې سکال د امریکا د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې له جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ نه په دریو غټو صنعتي ایالتونو مشیګن، ویسکانسن او پنسلوانیا کې انتخابات وګټي. په واشنگتن کې د امریکا غږ خبریال کین فاراباغ په خپل رپورټ کې وایي چې ښاغلی ټرمپ د ایالتونو له خپل ډیموکراتي سیالۍ میرمن هیلری کلینټن نه ډیرو لږو رایو باندې په 2018 میلادي کال کې ګټلی وو. په عین وخت کې ښاغلی ټرمپ د چهارشنبه په ماښام یو ناڅاپه د خپل انتخاباتي کمپاین رئیس براډ پارسکل له خپل دندې نه ګوښه کړ. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی دی چې د نړۍ د مختلفو هیوادونو حکومتونه د کورونا د کوویډ-19 ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر لازم حفاظتي تدابیر په پام کې ونیسي. زیات امکانات موجود دي چې دا وبایي ویروس به لا زیات خپور شي. نن د پنځشنبه تر سهار پورې د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د کورونا په کوویډ-19 وبایي ویروس باندې داخله شو ناروغانو شمیر 13,232,000 او 60 لوړ شوی او د مړو شمیر هم 15,03,000 او 3 ته رسیدلی دی. په هند کې د کورونا د کوویډ-19 په وبایي ناروغۍ باندې داخله شو ناروغانو شمیر 1,000,000 ته رسیدلی دی چې تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې د هند په پایتخت نیوی ډیلی کې ثبت شوې دي. نوی ډیلی 40,000,000 نفوس لري. د امریکا د فضایي پلټنو اداره یا ناسا په پام کې لري چې د رواني میاشتې تر پای پورې د مریخ په سطح باندې د ساينسي پلټنو په غرض یو نوی پرمختللې تحقیقاتي اله فضا ته وتوغی. داو د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نو اوریدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې راپورټونه او مرکه لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. دا هم د دې خبرونه لومړی راپورټ. افغان حکومت تیر ورځ عبدالرشید دوستم ته چې د افغانستان د تیر څول لسیزو جګړو او سیاسي جنجالونو مهم لوبغاړی دی، په رسمي ډول د مارشالۍ رتبه ورکړه. شغلی دوستم چې خپل یو پخوانی ملاتړی احمد اشتی په جنسي ځورونو تورن کړ، نه یوازې د جمهوری ریاست د مرستیال د چوکۍ راکښته سو، بلکې څه د پاسه یو کال په ترکیه کې جلا وطن و. د هغه د مشالی رتبې په افغانستان کې بیلابیل غبرګونونه پارولې دي. حکمت سروش په دې باره کې رپورټ لري.
شغلی دوستم ته د مارشالۍ رتبه د هغه تړون لمخي ورکړل سو چې ورسره تر ولسمشریزو ټاکنو ورسته د ولسمشر غنی او عبد الله عبد الله د څو میاشتو ناندري پای ته ورسېده. دوستم ته د مارشالۍ رتبه په اړه د ولسمشر غنی په فرمان کې راغلی چې د هیواد سیاسي شخصیت عبدالرشید دوستم ته په هیواد کې د ثبات د تامین او د هغه د خدمتونو لپاره دغه رتبه ورکول کیږي. نظامی شنونکي وایي چې د مارشالۍ رتبه تر ډیره سیاسي ده او د افسرانو د ذاتی قانون لمخې هغه پوزي ته ورکول کیږي چې یو فوقلاده کارنامه یې کړې وي.
مثلا که د کوم بهرني هیواد سره جګړه وي، په جګړه کې یو ځای ګټلی وي، یا د سولې په پروګرام کې ستره برخه اخیستې وي، یا داسې یو خارق العاده یا فوق العاده کار کړی وي چې هغه د ټول ملت لپاره د منلو وړ وي.
د نظامی شنونکو په باور دا چې افغانستان د جګړې او سولې تر یو مهم پړاو تیریږي، دلته د حکومت ډېرې پریکړې سیاسي اړخ لري. که څه هم د ولسمشر غنی او عبدالله د سیاسي تړون له مخې به دوستم د ملي امنیت شورا او د دولت عالي شورا غړیتوب ولري، خو لا هم حکومت د نوموړي د دندې او صلاحیتونو په اړه څه نه دي ویلي.
او ټول مسائل به د سیاسي پلو ورته کتل کیږي، نو که بدی باندې وحدت راځي، یووالی راځي، ښاغلي دوستم ته جنرال صاحب دوستم ته مارشالۍ ورکړه، اوس مارشال صاحب دوستم دی، نو بیا زه فکر کوم چې دومره خبره نه ده.
شغلی دوستم د افغانستان دریم مارشال دی. تر هغه وړاندې مارشال شاولی خان چې په 1990 کې د حبیب الله کلکانی پلویانو ته ماته ورکړه، د وخت پاچا محمد نادر شاه لخوا د مارشالۍ رتبه ورکړل سوه. دویم مارشال قسیم فهیمو چې د مسعود تر وژل کېدو وروسته د شمال د ائتلاف مشر سو، چې وروسته د دفاع وزیر او د پخواني ولسمشر حمید کرزي لومړی مرستیال تیر سوی. فهیم ته د ولسمشر کرزي لخوا مارشالۍ ورکړل سوه. د دوستم پلویان وایي چې حکومت باید د هغه له تجربو او نفوذ څخه ګټه واخلي.
آغاز مذاکرات بین الافغانی، گفتگوهای بین الافغانی و موضع ختم جنگ و آتش بس صلح است. در این ارتباط که دقیقا که جناب شما حتما قدم های موثری را خواهد برداشتن.
په 2014 کې هغه وخت چې دوستم د ولسمشر غنی لومړی مرستیالو د جوزجان پخوانی والی احمد اشچی پر نوموړي د جنسي ځورونې تور پوری کړ. لوی څارنوالۍ د هغه او د ساتونکو د قضیې په اړه پلټنې پیل کړې او دوستم له خپلې دندې ګوښه سو. هغه په 2018 کې د څه د پاسه یو کال لپاره په ترکیه کې وو او په 2018 کې بیرته افغانستان ته راستون سو. که څه هم د دوستم او ساتونکو ته د 8 کلونو بند سزا ورکړل سوه، خو حقوقي کارپوهان وایي چې د نوموړي د قضیه پاړه باید سپیناوی ورکول سي.
د دې په عوض چې د دې قضیه په ارتباط باندې وضاحت ورکړل شي، هغه تور سپین شي او د ایشچی چې یو وګړي په توګه هغه مجنو علیه حالت نیولی و، هغه واضح شي. دلته د ولسمشر لخوا نه ورسته د مارشالۍ رتبه ورکول کیږي. په دې هکله د لوی څارنوالۍ لخوا نه وضاحت پکار ده، ځکه چې واقعا دا عدالت نه ده.
ښاغلی دوستم د مارشالۍ د رتبې ترلاسه کولو وروسته له ولسمشر څخه وغوښتل چې له طالبانو سره د جګړې مسؤلیت هغه ته ورکړي، خو لا معلومه نه ده چې نوموړي ته به د حکومت په چارو کې کوم مسؤلیت وسپارل سي او کنه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د عامه روغتیا وزارت په تیرو څلورو ساعتونو کې د کورونا د وایرس شپږ او یا مثبتې پیښې ثبت کړې دي. دغه وزارت وایي سر د نن ورځې څخه د افغانستان په ټولو روغتونونو کې د کورونا د وایرس د درملنې څانګې ځانګړې کیږي. د بلې خوا کابینې هم د زمري په پنځلسمه په مشروط ډول د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستلو پریکړه کړې. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ لري.
د امیر روغتیا وزارت د پنځمې په ورځ د افغانستان په شپاړس ولایتونو کې د کورونا د وایرس د شپږو یا مثبتو پیښو ثبت خبر ورک، چې ورسره په دغه هیواد کې د ټولو مثبتو پیښو شمیر 15000 او یو ته رسیدلی دی. د امیر روغتیا وزارت مرسیال وایي نور الله تر کې وی چې په تیرو سلیلي ساعتونو کې د کورونا د وایرس په ناروغۍ یو شتنه مړ شوی.
د هیواد په ټولو لابراتوارونو کې 433 شکمنې پیښې معاینه شوې دي، چې له جملې څخه شپږو یا مثبت شوې دي، څلور سو پنځه ویس روغ شوي دي او دوی ویستر په شاوخوا کې مړه شوي دي.
په افغانستان کې د کورونا د وایرس د وبا د خپرېدو راهیسې د پنځشنبې تر ورځې 1015 تنه پر دغې ناروغۍ مړه شوي او 2081 تنه نور د دغې ناروغۍ بیرته ښه شوي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې اوس مهال په افغانستان کې د کورونا د وایرس 1024 پالې پیښې شته دي. د عامې روغتیا وزارت سرپرست وزیر ډاکټر احمد جواد عثماني وایي چې افغان حکومت د موجودو روغتیایي امکاناتو څخه د کورونا د وایرس د ناروغانو درملنې لپاره د ټولو دولتي روغتونونو څخه د کار اخیستلو پریکړه کړې ده. ښاغلي عثماني د کابل د جمهوریت پر وختون کې د کورونا وایرس د ناروغانو درملنې لپاره د سلور دیش بیسرو د ځنګړی کولو مراسم ته په وینا کې ویل چې وست کابل او په ولایتونو کې ټول حوزوی روغتونونه د کورونا د وایرس د ناروغانو درملنې لپاره چمتووالی لري.
دغه مریض کورونا
له دې وروسته د کورونا د وایرس پر ناروغي اخته ناروغ اړ نه ده چې یوازې یو یا دوه روغتونونو ته ورشي، بلکې د افغانستان ټول روغتیايي سیستم لکه چې یو میاشت وړاندې مو په خپل پالیسیو کې اعلان وکړ د تا چمتو شوی چې ناروغان ومني
به پزجان.
د امیر روغتیا وزارت سرپرست ویل چې په دولتي روغتونونو کې د کورونا د وایرس د ناروغانو درملنه به دغه وزارت ته د دې امکان ورکړي چې له خپل ټولو شتو منابع څخه د کورونا د وبا د مهار کول لپاره کار واخلي.
اول ما تمام منابع موجود
لومړی موږ د خپل ټولو شتو منابع څخه کار اخلو. موږ اړتیا نه لرو چې کوم نوې روغتون لپاره یو ځای په کرایه واخلو او یا هم له یو داسې ودانۍ څخه چې د روغتون لپاره نه ده جوړه شوې ورڅخه کار واخلو.
د
امیر روغتیا وزارت د تیریوي میاشتې راهیسې په افغانستان کې په پرلهپسې ډول د کورونا د وایرس د کمو مثبتو پیښو خبر ورکړی دی. په افغانستان کې د کورونا د پیښو د کمیدو سره سم د ښوونځو، پوهنتونونو او د لوړو زده کړو موسسو د بیرته پرانیستلو لپاره هم هلې ځلې ګړندۍ شوې دي. تېره ورځ د افغانستان کابینې د زمري د میاشتې په 15مه د ښوونځو، پوهنتونونو او لوړو زده کړو د موسسو د بیرته پرانیستلو پریکړه وکړه، خو د افغانستان جمهوري ریاست په یوه اعلامیه کې ویلي چې ښوونځي او پوهنتونونه دي د روان کال د زمري د میاشتې له 15مې نیټې وروسته د روغتیایي معیارونو او سپارښتنو پر اتولو سره په دې شرط چې د عامې روغتیا وزارت د ارزونو پر اساس د هیواد په کچه د کورونا وایرس وضعیت تر هغه نیټې پورې شدید نشي فعالیت پیل کړي. افغان حکومت د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د روان 1999 لمریز کال له پیل څخه په افغانستان کې ټول ښوونځي، پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسې وتړلې. افغان حکومت له وړاندې دولتي ادارې پرانیستي چې مامورین پکې د یوې کړنلارې له مخې په نوبتي ډول کار کوي.
پوچونو ته دوام ورکوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دولس هیوادونو د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د کوربتوب لپاره چمتووالی ښودلی دی. د دغه وزارت د معلوماتو په اساس ټاکل شوی چې افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لومړنۍ غونډه په قطر کې وسی او د نور هیوادونو په تړاو تر اوسه تصمیم نه دی نیول شوی. نور تفصیل زموږ د خبریال ممتاز بهر په دې رپورت کې واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د کوربتوب لپاره تر اوسه 1200 هیوادونو خپل چمتووالی ښودلی دی. ښاغلی اتمر چې د پنځشنبه په ورځ د افغان حکومت د سولې د هڅو په تړاو خبریالانو ته معلومات ورکول وویل، په دغو 1200 هیوادونو کې لس د سیمې او دوه اروپایي هیوادونه شامل دي.
یک اجماع در حال حاضر کې شکل گرفته ای هست.
یو اجماع چې په اوس وخت کې رامنځته شوی دا چې د همدغو 1200 هیوادونو له ډلې په یو کې چې هغه د قطر هیواد د مذاکراتو پیل وشي، خو دا چې څنګه په متناوب او دوراني توګه دا په نورو هیوادونو کې هم تنظیم شي په دې اړه تر اوسه اساسي مشورې نه دي شوي.
هم مشورای اساسي صورت نه گرفت.
ښاغلی اتمر وویل چې په دغو هیوادونو کې ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، چین، روسیه، ترکیه، ایران، قطر، اندونیزیا، جاپان، ناروی او جرمنی شامل دي، او ټینګار وکړ چې د دغو هیوادونو کوربتوب سمبولیک نه دی، بلکې هر یو یې په دې برخه کې سیاسي او اقتصادي ژمنې لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د طالب بندیانو د خوشی کولو په تړه وویل، د امریکا طالبانو د سولې د تړون په اساس د طالب بندیانو په 15,000 کسیز لیست کې شامل شو، خو شپږ سوه تنه جدي ستونزې لري او خوشی کول یې د ملي او نړیوالو قوانینو په خلاف دي. هغه ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه هم د دغو طالب بندیانو له خوشی کولو سره مخالفه ده.
په دا شپږ سوه کسانو کې ځینې داسې کسان دي چې دنیا مشتوایي چې خوشی یې نه کوي، اعتراض پر کوي. زه غواړم رڼې خبرې درسره وکړم. هغوی تاکید کړی دی چې دا مه پرېږدي، ولې مه پرېږدي؟ وایي زموږ خلک یې وژلي دي. نو موږ وویله خو زموږ خلک هم وژل شوي دي، هیڅ بل هیواد دومره تلفات نه دي ورکړي چې موږ ورکړي دي په دې جنګ. بینن په خبرو کې دا آسان مسله نه ده چې حل کړي. هغه وایي زما اولاد یې وژلی دی، مه پرېږده.
ښاغلی اتمر د دغه شمیر طالب بندیانو خوشی کول یو پیچلې مسله وبلله، او وی ویل د دغو طالب بندیانو د خوشی کولو په اړه شدید اعتراض موجود دی، او د آزادولو په تړاو به د سولې پر راتلونکي پړاو کې تصمیم ونیول شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وویل چې افغان حکومت له طالبانو څخه غوښتي چې د دغو شپږ سوه بندیانو پر ځای د نورو طالب بندیانو نومونه ورسره شریک کړي، خو طالبانو دا غوښتنه رد کړې ده. د سیاسي چارو څېړونکی احمد سعیدی وایي چې د طالبانو په لیست کې د اختلاف وړ بندیانو شمیر 1502 تنو ته رسیږي، چې پکې پاکستانی، ازبکستانی، چچنی او عربي اتباع هم شامل دي.
یوازې دا نه ده چې افغان حکومت د دې کې ټینګ دی چې دا خوشحالي کوي. هغه مملکتونه چې په افغانستان کې حضور نظامي لري لکه ایتالیا، انګلیس، فرانسه، یو تعداد نور مملکتونه هم په دې کې تلاش کوي چې دا خلک باید خوشی نیسي. دا مملکتونه وایي چې دا خلک له موږ عسکر وژلي، موږ په دا خلکو په خوشی کولو کې راضي نه یو.
خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې پرون او نن یې 109 اتیا تنه نور طالب بندیان هم له زندان څخه خوشی کړي دي. د دغه شورا ویان جاوید فیصل امریکا غږ ته وویل چې د ټولو خوشی شوو طالب بندیانو شمیر 3,300 اتیا تنو ته رسیږي. د امریکا طالبانو د سولې د تړون په اساس افغان حکومت باید له خپلو زندانونو څخه 15,000 هغه طالب بندیان خوشی کړي چې لیست یې طالبانو له امریکایي لوري سره شریک کړی، او دغه راز طالبان هم د تړون په اساس مکلف دي چې د افغانستان د دولت زر تنه اسیران خوشی کړي. طالبان ټینګار لري تر هغې چې افغان حکومت د سپارل شوي لیست له مخې د دغې ډلې 15,000 بندیان خوشی نه کړي، ورسره خبرو ته نه کینی.
خبر او نظر افغانستان د نړۍ په مطبوعاتو کې
نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان وضعیت کتنه کړې. د امریکا چاپ ورځپاڼه نیویارک ټایمز د طالبانو او روسیې د اړیکو په اړه لیکنه خپره کړې، او په فایل کې په 2018 میلادي کال کې د افغانستان په شمال کې د طالبانو جګړو ته اشاره کړې چې طالبانو پکې ګڼې لاسته راوړنې درلودې. هغه وخت په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن شک خولی و چې له وسلوالو طالبانو سره کېدی شي روسي مرسته کړي. د ورځپاڼې د لیکوال په باور هغه وخت په کابل کې په ډیپلوماتیکو کړیو کې هم دا ګونګوسې وې چې د روسیې لخوا وسلوالو طالبانو ته شوبین دوربینونه او د سخروالو وسایطو ضد مهمات ورکړل شوي دي. په دې اړه د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویان جنرال دولت وزیری امریکا غاک آشنا رادیو ته وویل
نازل دقیق نشم ویلی چې دا به د روسیې و که د هر چا و، مګر 2011 کال کې د طالبانو سره د شپې دوربینونه و، خو دا هېوادونه چې مرسته کوي کوښښ کوي چې د خپل ځان نه اسناد پرې نه دي مارک په دوربین یا په دې وسلو باندې دوی نه وهي د دې لپاره چې سند ورنه کړي. نو ما دا د طالبانو سره د شپې دوربینونه و، دته زرې وسلې ورسره وې، ښي عصري او مدرنې نورې وسلې وړې ورسره وې. نو دا وسلې یا د پاکستان نه، یا د چین نه، یا د ایران نه، او یا د روسیې نه ترلاسه کړي دي. نور هېوادونه خو دلته نږدې نه شته چې د دې سره یې علاقه درلودله. نو زه ویلی شم چې دغه هېوادونه به حتماً د دوی سره دغه وسلې مرسته کړي دي. دا چې دقیقه کوم هېواد کړې ده یا د کومې لارې شوې ده، هغه نو دقیق زما سره معلومات نه شته.
بلې امریکایي ورځپاڼې سټار ټریبیون بیا په سمنګان کې د ملي امنیت پر ریاست د حملې په اړه لیکنه خبره کړې ده. د مصالحې عالي شورا ویلي چې پر ملکیانو او عامه تاسیساتو حملې هیڅ ډول توجیه نه لري، او ټول اړخونه باید د ملکیانو د ځان او مال خوندیتوب ته درناوی وکړي. وسله والو دغه حمله تر یوې موټر بم چاودنې وروسته پیل کړه، چې په نتیجه کې لسګونو سرتیرو، ملکیانو او وسله والو حمله کوونکو ته مرګ ژوبله واوښته. د سټار ټریبیون په لیکنه د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دې حملې مسؤلیت منلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د بین الافغاني خبرو لپاره هڅې روانې دي. د حملو زیاتوالی هم د دې خبرو د پیل په اړه شکونه پیدا کړي دي. د جمهوری ریاست د ویان مرستیال دوا خان مینپال په دې اړه امریکا غږ ته وویل،
طالبانو لخوا د تاوتریخوالي ډیروالی پر حکومتي مرکزونو او امنیتي قواوو د دوی پرله پسې بریدونه، د سړک د غاړې د بومونو چاودنه چې قربانیانې ملکي وګړي دي، زموږ او د نړیوالې ټولنې د سولې هڅې زیانمنوي.
ایرو ایشیا ریویو خپرونې په دې اړه چې آیا هند له طالبانو سره خبرې وکړي کنه، یو تحلیلي لیکنه خبره کړې ده. ایرو ایشیا ریویو لیکي دا چې هند له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي، دا غوښتنه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د جنوبی او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خوانی سرپرست مرستیال الیس ویلز راپورته کړي، او نوې ډیلی سخت د هڅولې و چې له طالبانو سره خبرې وکړي. د خبرونې په لیکنه طالبانو حملې ولتیا ښکاره کړې چې غواړي له هند سره مستقیمې اړیکې ټینګې کړي. د طالبانو سره د هند خبرې او نږدې اړیکې د افغانستان د سولې لپاره څومره د اهمیت وړ ده؟ سیاسی مبصر سید خالد سادات امریکا غاق آشنا رادیو ته دا پوښتنه د سې ځواب کړه.
یو مهمه مسله دا ده چې امریکا غواړي تر څو د پاکستان په مقابل کې د افغان د پاکستان سره د توازن لپاره د طالبانو او د هند ترمنځ اړیکې ولري. دویمه خبر دا ده چې هندوستان په سیمه کې د یو مطرح هېواد په توګه باندې د امریکې لپاره، همدارنګه د روسیې لپاره، او د ممکن بعضې هېوادونو لپاره د ډېر حاکم قدرت په توګه باندې تعریف شي. که چېرته ګمان دا کوي چې طالبان تر ډېره د پاکستان تر حمایې لاندې دي او د پاکستان څخه زیات متاثر دي، نو اوس که د هندوستان سره اړیکې د طالبانو راغول کېږي یا پاینده که د هندوستان د رول پر اساس طالبانو سره خبرې کېږي، زه فکر کوم تر ډېره پورې کوښښ دا کېږي او دا به یو مثبت پوینټ، یو مثبته خبره اوس چې د افغانستان د آینده نظام لپاره د پاکستان او د هندوستان ترمنځ د یو توازن ساتل او د بیلانس ساتلو لپاره د هند او د طالبانو اړیکې او هغه اړیکې چې د یو نظام په توګه مطرح کېږي په آینده کې د سولې څخه وروسته، زه فکر کوم دا یو مهم بحث دی او ډېر مثبت بحث چې باید دلته د تعادل او د بیلانس ساتلو لپاره د دوی هېوادونو چې هغه دواړه د اتومي قدرت درلودونکي دي دا باید رامنځته شي.
کرونا یو ساری مرض ده. د مخنیوي د پاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي په وخت کې دسمال او یا سنگل خولې ته ونیسو، د کوره بې ضرورته ونه وزو، او د وتو په وخت کې په ماسک خوله او پوزه پټه کړو. په دغو تدابیرو د هر چا صحت خوندي کیږي. زیبا خادم یم.
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسیده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.